سلام شهره مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړمبي د سیمه نړۍ د چارو نظام خبرو او د دې وخت خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان بورتنن په کراچۍ بندر د پاتې شوي شاوخوا 3000 کنټینرو د برخلیک پاړه ځواب ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضحه کړې ده چې د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1200 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د فوز د اماړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي چې سرتیرو نن د استخباراتي معلوماتو پر اساس د پیښور په بډبیره کې عملیات کړي او د یو قماندان سمیع الله په ګډون یې 4 مشکوک وسلوال وژلي دي. بیان زیاتوي چې د ډرسمین خان په کولاچۍ سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. فوز د نومبر پینځلسمه په یو بل بیان کې ویلي دي چې سرتیرو د نومبر 14 او 15 ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس په مشنخیلو کې هم عملیات کړي. د وسلوالو سره سخت انخطه شوي او په نتیجه کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هوارې شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا ګامې په پاکستان کې د امنیت ښه کولو په هدف پورته کړی دی. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په دغه پالیسۍ نیوکې کړي دي او د کډوالو د ستنېدو د عمل د ځنډولو غوښتنه یې کړې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې د سپتمبر له نیمایې د نومبر تر 15 پورې له پاکستانه افغانستان ته له 3 لکه 20 زره ډېر افغان کډوال ستانه شوي دي. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته کړې ده. الکوزی چې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی کې شامل و وایي چې پرونې د کنټینرو د خوشې کېدو په هدف له پاکستانی چارواکو په تیر بیا د بارنو چارو له لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې که پاکستان د دوی بند پاتې کنټینرې خوشې نه کړي نو د پاکستان او افغانستان داخلي تجارت اغیزمنې دي شي.
موږ د کاله $300 میلیونه په اندازه باندې تاسو ته صادرات لرو. تاسو موږ ته اضافه د 1 بلیون 1 میلیارډ نه زیات واردات لري. دا هم د ستونزو سره مخامخ کیږي او افغانان مجبوریږي چې بل طرف ته په بدیل لار په چابهار او ایران باندې فکر وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې اسلام آباد تیر میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون یا اپټا کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفي یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیزونه هم ولګول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. د پیسو نړیوال صندوق IMF او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. IMF پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالره پور ورکړي. IMF دا هم ویلي دي چې د دوی یو پلاوی د نومبر له 2 تر 15 پورې اسلام آباد ته سفر کړی دی او هلته د هیواد له خوا د اقتصادي اقداماتو جاج اخیستی دی. د پاکستان سرکاري خبري اجانس APP هم ویلي دي چې د IMF پلاوی د پاکستان له نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ سره لیدلي او له حکومتي ډلې سره په تکنیکي کچا مثبتې خبرې شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازینې حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویه تېروتنه وي. بایدن د کالیفورنیا په سایډ ووډ ښارګوټي کې پرون خبریالانو ته وویل چې د حماس ډلې له ولقې څخه د یرغمالیانو د خوشي کولو لپاره هر هغه څه کوي چې د ده په وس کې دي، خو د ده په خبره د دې مطلب دا نه شو چې امریکا به هلته خپل ځواکونه لیږي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که در روان خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر د تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلیو د خوشي کولو ویلي دي.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کر روان دي، او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا
حکومت د نن څخه د پیټرول د یو لیټر بیا 2 روپۍ او د ډیزل نرخ 6 روپۍ د کمولو اعلان کړی دی. خلک سوای
په 2 روپۍ لیټر باندې خو هیڅ نه کیږي، کده 50 روپۍ لیټر ارزان کی نه وړ ارزان شو، نه چینی ارزان شو، نه غوړی ارزان شو. مونږ ته دی وړ ارزان کی، مونږ ته دی چینی ارزان کی، مونږ ته دی خوراک شو ارزان کی.
او په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم ورځ نمانځل کیږي، د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه د زور ذاتی سره مخ دي.
دا یو نظریاتی انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګړومبې موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ادارو ورته ویلي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو ضد د عملیاتو پیلولو اراده لري، نو ځکه دوی خپل کلی خوشي کی. د پاکستان پوځ په رسمي توګه د کم ډول عملیاتو تصدیق نه دی کړی. البته یو امنیتي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارې د عملیاتو تیاری نیسي. تر دې وړاندې هم پوځ په تیرا کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوا ونیو کې دننه دې خپل کلی خالی کړي. پوست که هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دا پوځي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځایه شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای ونه ور کړی دی، بس خپل مدد اپ کې ته تر روان دي، څوک د خپلوانو کر روان دي، او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وتا دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی لکه پوخت کنا ماغه غټلا چې کوم مخال کوربور په کوي یغه لا تیار دی، نو تاون خو ار طرفه تاون دی بوله کده خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا درا له په خبره په خوښه 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او زنګلونو ډک سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار کورمی او اورگزو سره پولی لگی دلی. د باڑی یو سیاسی فعال خانولی پردی وای چی تیرا کی با ولسی وگڑی یا وار بیا ورتا خپل کلی خالی کڑی، خو پکار دا داسی باور را کڑل شی چی بیا پوست پا دی سیما که دا وصلوالو دا ورتگ مخا ونیسی.
چی لوکا خولی که و کم از کم دا گرانتی خو پکار دو چی بیا دا خبر نوی چی دلتا پی لوکا که ترها گرده یا سدی نو دا خلق پا دا تشویش کیم دی بلکا یکینی خبر نشی که کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیات په نتیجه کې به ولته څوک نه وي چې دلته لوکا صفه شوی یا
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې و مشر خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتی ځواکونو باور ورکړي چې بې ځای شوی او کسانو پورا مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا درا د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره تر اوږدې مودې پورې جګړې کړې. د پاکستان پوز په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان پوځ ادا کړې ده چې په ټانک کې د عملیاتو پر مهال وو وسلوال وجري دي. د عملیات پرون شوي دي، البته خپلواکه سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوځ په ځینو سیمو کې عملیات کړي وو. دا تر هغې وروسته ده چې په ټانک او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ځایي ولس د امنیت لپاره په وار وار احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. تفصیل له سیمې څخه اشتیاق مسید راکړي.
بیان کې ویل شوی دی وژل شوی وسلاول پټانګ پولیسو هدفي بریدونو کې کاکړ وی او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوی وسلاول نه په ګڼ شمېر کې وسلا هم په خپل قبضه کې او خستې دو. د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د پنځم په 13 ورځ په ډیرا اسماعیل خان پریس کلب کې د سیمې امنیتی حالات په اړه کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدا.
د امن صورتحال خو خصوصا زمونږ په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې پډی خان، ټانک، لکی مروت دی هم ښه نه دی، چونکه امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغه باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه رولۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په 11 پټانګ ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او 15 نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریکې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او پټانګ مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریکې طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډیرا اسماعیل خان ټانګ ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمونږ سره اوسئ.
مشال رد ہوگی اور دن کو حکومت دا پیٹرول پر نرخ کی دا نن سخا دو روپے اور دا ڈیزل پر نرخ کی سلا پاس شپگ روپے دا لیٹر پر سر دا کمی اعلان کر دے. خود سوات منگور خار پر بلابل سیمو کی کاروباریان او عام خلق وائی چی دا موجودہ نرخ کمی دو سرا پگرانے کی سا قسمہ کمی ندر آغلے او نرات لیشی نو حکومت دے ورتا دا بنیادی ضرورتوں نو سیزونا ارزان کی. پدا غاڑا باندے زمانگا ہمکار نیاز احمد خان دا زنو خلق و سرا خبری کردی.
زمان جی عمر دیر دے پا منگور کی دا ریڑے کار کما دی چوئے منگ دو روپے لیٹر ارزان کنو پا دو روپے لیٹر بانی بسو ہوشی. مثال پا طور لکا چی دو روپے لیٹر شی نو پا دو روپے لیٹر بانی خیص نکی کدے پندوس روپے لیٹر ارزان کی نا اولا ارزان شو نا چینی ارزان شو نا غوڑی ارزان شو. منگ تے دی غوڑی ارزان کی منگ تے دی اولا ارزان کی منگ تے دی چینی ارزان کی منگ تے دی خوراک شو نا ارزان کی کاغذ سلویخ روپے لیٹر دا ارزان کنو پاگے کی خوڑا ارزان نشو.
زمان نم دے زفر جی بزنس مین یا مائنڈی گرافٹس کار میں دے خبر دا دو روپے لیٹر ارزان شو دا غین یو غریب سڑی دا پارا سفید واسا ست دا غور تو رسیدو اگر مطلب دا دے تو اور عالمی منڈے منی سون ارزان شوی فی بیرل سون ارزان شوی دے پا غیر والا راشا یارا چھ سون پاکستان کی پکار دا چھ یارا دا پیٹرول ارزان شی کم از کم 40-50 روپے لیٹر ارزان شی دا غین با دا شی چھ یارا کم از کم یو ٹیکسی یا یو ٹرانسپورٹ غٹ گاڑی دی باقی سڑے لاہور تے جی پیخور تے جی کم از کم 1500 روپے بے کرایہ کمشی.
زمانہ مام جدالے سیدو سیدن کی اما دا ٹیکسی ڈرائیور اما پیٹرول گرانی کی 100 روپے ارزانی کی 2 روپے نو چھ 2 روپے ارزان شینو پاگی باندې مون کس دا 2 روپے دا 100 روپے گرانی دو دا لا جو 2 روپے ارزانی دا سدی نو جان صاحب چی 100 لیٹر وا چھ بائی ٹولی 100 روپے نہ راوزی دا ددی دا وجی دا چینی دا اولا دا ہر س گران چی دی وجی دا کریان پ کپ ددی دا فرق نہ راضی. حکومت تہ زمون دا خواسته چی گرانی کی 100 روپے چ ارزانی کی 80 روپے چ ارزانی نو خبی.
زمان نو مان دے جی ز دی نوی روڈ یما او ما پخپل دے شیمپانو کاروبار دے او نو دا پیٹرول 2 روپے ارزان کو 2 روپے بد چا سو شی لگا دا خبر اچ دل سبا خو 2 روپے سکی یو نو کہ 1.5 لیٹر ہوا چھ جو چ 2 روپے دا 16 روپے شو نو 12 روپے ہلا سبا ڈوڑے ہم دے کی
محمد رحمان می جم دے او جیل سر شاد می کور دے جی او دا من سد و تو کان نا گاڑی چلو خدا ڈیزل گرانے مرگری شل 1.5 روپے کھے جائی او بیا چرا کوزے جو 2-3 روپے را کوزے او بدی کہ خلک نہ سبا بچی 2-3 روپے را کوزی کی مدائیں 50-60 روپے جوڑی گی 50-60 روپے ہن سبا معصوم سکول تم نہ چھوڑے.
د منګور خار اوسیدون کې چې زمونږ د همکار نیاز احمد خان سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمونږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې حل هواری دي شي چې په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. د بی اسناد کډوالو د ملنا د وستلو دفاع هم وکړه او د عملی د پاکستان امنیت او د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری وګاڼه. وزیر اعظم په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم کړی دی خو ډیر کارپوهان د په کابل کې د جایز حکومت خبرې حیران کړې دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په مهال د پاکستان کې دنه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ته مناسب جواب وویو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغه ستونزې ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملی مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکړ د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی مارګل ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تزیینې ګران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوری نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغه سرګندونې کېدی او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګره کوله ایګران کار دی نو بس دښمن یو ګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونته خبره ده. تر اوسه پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایز شول، مطلب دا شول
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوری نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تېرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې پړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجنګار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان مسکلې وې او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدونه پس د پاکستان نگران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو ویستل پیل کړی دي او په تیرو دوه میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو، د شپې له نهو نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
مشال رو دغه یو رودونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر تورک وای چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سره اخراج او لغوي سره د ناوړ چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. نوموړي د نوموړي دفتر پرون په خبر پاڼه کې د افغان کډوالو زپل توقيف د غید بلکیتونو رانول او لغوي د اغید ملکیتونو ورانولو ته اشاره کړی ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه هغه هیواد له هغه هیواد څخه باندې 10 لک بې اسناد افغان کډوالو د ایسترو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت دغه ستورونو ته په ځواب کې ویلي دي چې اسناد لرونکي کډوال د اوسېدو حق لري او دوی نه زوروي. په دغه اړه تفصیل اسد الله لودین پر راپور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړې چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغو شیان خو د لیپاتو سو لیلام سو پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پاته سول. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تېره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 18مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه 3 نوې لارې هم پرانستلې.
تاندې هیلې
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاندې هیلی زمونږ ونیز خبرونه دا اوریدونکو په دې کې مونږه د خزو د حقونو په حواله باندې خبرې کوو. د پښتنو په ټولنه کې خزې د کوم ستونزو سره مخ دي د کوم چیلنجونو سره مخ دي او پای کې غټه مسله چې دا غره تعلیم مسله ده. په ډیرو سیمو کې سکولونه د دومره لري دي چې هلته د جنکو رسایی نه کیږي او د هغې په نتیجه کې هغې د زده کړو نه بې برخې کیږي. د دې سره سره د دې ټولو چیلنجونو باوجود د پښتنو ښځې دومره تکړه هم دي چې هغې د تعلیم د صحت په میدان کې او په نورو ډېر میدانونو کې کارنامې ترسره کړي دي. نو وخت په وخت باندې مونږ دغه شانتې قدرمندې پښتنې هم راغواړو او د هغې سره خبرې کوو د هغې په کار باندې او د هغې په زیار باندې. د دې سره به تاسو ته دا یادونه هم وکړم چې تاسو زمونږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ په پاکستان په بیلابیلو برخو کې خبریالان دي هغې مونږ ته وخت په وخت په تازه موضوعاتو باندې په خوندورو غونډو باندې مشاعرو باندې جلسو باندې ویډیوګانې هم را لیږي چې کومې د پښتنو ولسی مسلې دي ټولنیزې مسلې دي په هغه اړه باندې ځانګړي راپورونه او تبصرې هم را لیږي تصویرونه هم را لیږي او هغه مونږ په مشال ریډیو .com باندې تاسو د پاره خبرو او تاسو دام کولی شئ چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې سنی وکیل لري یا سم مشوره لري زمونږ د پاره چې را مونږ د خپل خبرونه نور سمره خکول شو نو تاسو مونږ ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رابطه کولی شئ. دې سره سره د مشال ریډیو د انسټاګرام او فیسبوک باندې هم تاسو د وړاندې دي تاسو په دغه پانو باندې زمونږ د خوا د تازه خبرونو معلومات لیدې شي تازه راپورونه لستې شي او مونږ ته مشورې هم راکول شي. د روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې ونو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په پیښور او ټانګ کې د عملیاتو پر مهال په انخطو کې د 1100 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادا کړې ده. د پوز په بیان کې راغلي دي چې د اسمیر خان په کلاچې سیمه کې له وسلوالو سره په یو بل انخطه کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. خپلواک سرچینو او وسلوالو ډلو د فوج د اداو پاړه سنی دی ویلي. وزیر اعظم نور الحق کاکړ ویلي دي چې له افغانستان سره به د هیواد مسلې حل هواري شي چې کله په کابل کې یو مشروع حکومت جوړ شي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو پالیسي ځکه خپله کړه چې دا په پاکستان کې د امنیت لپاره مهمه وه. افغان سوداګر وایي تمه لري چې پاکستان به ورته نن په کراچۍ بندر د بند پاتې شو شاوخوا 300 کنټینرو د برخلیک په اړه ځواب ورکړي. دا خبره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونې چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزی مشال ریډیو ته کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور ابتدایي تړون شوی دی. ایم ایف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تړون له مخې د دوی د اجرایوي بورډ تر منظوري وروسته به پاکستان ته د 200 میلیونه ډالره پور ورکوي. د خیبر تیرا خلک وایي چې امنیتي ادارو ورته یو ځل بیا د خپلو کلو خوشی کولو ویلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه ډېر شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته دا واضح کړې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د شخړې یوازنی حل د دوو هیوادونو په جوړېدو کې دی او د غزې نیول به لویا تېروتنه ده. اردن کو اوس راځو یو شمیر نورو راپورونو ته. د کال 2003 راهیسی تر دې دمه د پاکستان کرکټ لوبډلې په غټو سیالو کې درې کپتانان خپلو ذمهوارو څخه لرې کړل شوي، دوه استفاګانې ورکړې او یو کپتان ریټایرمنټ اخیستی دی. اوس هم په هندوستان کې روان نړیوال کرکټ کپ کې پاکستان د میچونو بایللو وروسته بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړې ده. چې ولې د نړیوال کپ په شان غټو ټورنمنټونو وروسته پاکستان کې دا ډول کپتانان لرې کولی شي، د کرکټ پوهان او مینوال په دغه اړه سوایي د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف سره د ملاقات وروسته د ملي لوبډلې کپتان بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړی. د کال 2003 راسي پاکستان کې دا شپږم کپتان شو چې د ورلد کپ نه راوتلو وروسته د خپلې ذمہواري نه یا خپل او یا د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لرې کړی شوی دی. دا چې د دې څه وجوهات کیدی شي، د پاکستان کرکټ بورډ سره تړلې پخوانی کوچ او موجوده وخت کې د کرکټ لوبو امپایرنګ کونکي ډاکټر سہیل خان وایي چې ټو سیالو کې باید کپتان خپل ځان په ذهني او نفسیاتي توګه مضبوط وساتي، کم چې د پاکستان لوبډلو کې کمی ښکاری.
چونکه ورلد کپ یو ډېر غټ ایونت دی، په عربو خلک په دنیا کې دا ګوري، نو دا ستا د سکلز، ستا د نفسیاتو یو ټیسټ کیس وي. خلک هغه جج کوي چې بای ستا کې څونه ټیمپرمنټ دی د کپتانې. ظاهر خبر دادا چې زمونږ په لومبنو سلورو پنځو میچونو کې یو دا تجربه شو چې زمونږ کپتان چې دی نو هغه اټیکنګ کپتان نو هغه په وخت باندې تبدیلی نه راوستې دی چې هغه د میچ د ګټې لپاره تلې، نو لدې قبل هغه یو کمزوري کپتان ثابت شو. نو دا خو ضروری خبره ده چې په دون غټ ایونت کې تخپل نرز نشي قابو کولی، نو تب بیا خامخا د کپتانۍ نه لرې کیږي.
د برادر سید بلال رشید چې د باچا خان پوهنتون د کرکټ لوبډلې کپتان هم دی او د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټرډ لوبډلې، ابدالي ګندیکار سره هم لوبه کوي، وایي د ټیم انتخاب غوره پکار دی نه چټول زیمواری یوازې په کپتان ورچول شي
پدې کې خود کپتان اس قسم مسغلتی نشته ځکه لکه نور ټیمان چې کم دین او د اغه کمبینیشن چې کم دی اډیر زیات خای مین سیس په کرکټ کې کمبینیشن دی کنه بس کوم د انډیا ټیم ته وګورو هغه کې چې روهیت شرما گیم ونی کې ویراٹ کوهلی کې چې ویراٹ کوهلی ونی کې سوریا کومار یادوې کې چې هغه ونی کې ایشان کیشن کې خامخا د اغه دوه درې پلیران په هر میچ کې سنچری کوي نو دغه شان د پاکستان سره چې دی یو بابر اعظم دی یو فخر زمان دی نو چې زمون سره دوه درې پلیران داسې وي نو زمون دا نور کم پلیران چې دی دوه بور سره گیم کوي
د کرکټ لوبي مینوال س نظر لري نو کفایت الله چې په سرکاري سکول کې استاد هم دی او د خپل سکول د لوبو څنګه مشر هم وای یوازې کپتان نه ټول لوبډله او د دوی انتظامیه د ګټ او بیلت دوه ذمہ وار وي
ټیم یوازې دا نه چې په دغه یو لس کې لاليانو مشتمل دی بلکې د دې کې د ټیم منیجمنت هم پورا کړداري د سلیکشن کمیټه کړداري نو په پاکستانی ټیم کې ومونږه مثال کا واخلو نو اکثر دا چې ټیمونه منتخب شي چې هغه متوازن ني په هغه کې د لونډرز چې کمرې شو دا هغه کم نو هغه شان ټیم سلیکټ نکلی شي دویم د کیپټن باز نیم فیصله ایم داسي چې هغه د یو خراب کارکردګي وجه جوړې دي شي چې صحیح بورډ فیصله ونه کی فیډ پلیسمنت صحیح طریقې سره سیټ نه کی نو دا مختلف وجوهات دي
دا د مننا چې په هندستان کې روان کرکټ نړیوال کپ کې په 12 نومبر د انګلند لوبډلې پاکستان ته په 93 رنجونو ماته ورکړه چې ورسره پاکستانی لوبډلې د کرکټ نړیوال کپ نه را بهر شوه د نوړاندې هم 2003 نړیوال کپ ورسته د هغه وخت کپتان وقار یونس په کال 2001 کې کپتان انزام الحق په کال 2011 کې کپتان شاهد افریدی 2015 کې کپتان مصباح الحق 2019 کې سرفراز احمد او روان کال 2023 کې بابر اعظم د کپتانۍ څخه استعفا ورکړه شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:00 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:00 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د کرکټ په موضوع کې پاتې کیږو په هندستان کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ روانې دي او ځینې ټیمونه سیمی فائنل ته وتی دي په دغه اړه باندې تفصیلات په دې راپور کې اورو
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د 20 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته ورسېدل دغه سیالي د نومبر په 15 نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14 نیټه د پنځشنبې په ورځ د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي په نننۍ سیالۍ کې هندستان پچه ګټلې وه توپ وهنه وکړه چې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 399 منډې وکړې د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی 118 شریس آیر 115 شوبن ګل 89 سوځېدلې منډې کړې وې دا په ورځنۍ سیالیو کې د ویراټ کوهلی 50 سلیزه وه هغه وتوانل چې د سچن تندولکر د 49 سلیزو ریکارډ مات کړی د نیوزیلند لپاره په توپا چوره کې ټیم ساوث درې لوبغاړي وسوځول خو په 10 اورونو کې سل منډې ورکړې د نیوزیلند په توپهونکو کې ډېر میچل او سره سلور دیرش او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړې خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چونه وکړه نو موري په 9.15 اورونو کې 55 منډې ورکړې و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپچونکو هم د چې درویش لوبغاړي وسوځول دي د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېر میچل وګټله دا تر 2011 زګدیس کال وروسته لومړی ځل دی چې هندستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي هند بعد د نومبر په 19 نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پیلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پیلوبه ترسره کړه
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نن په ټول نړۍ کې د برداشت ازغم ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دې ورځې د منځلو مرام د بیلابلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام، امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونه، ښځې، ماشومان او نرښځیان د زور زیاتي او تشدد سره مخ دي. د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادیو پر راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ وضع نور هم خرابېدو لور ته روانه ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ور
دا. د کال 1995 د نومبر 14 نیټه وا چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس، کلتور ادارې د زغم پاړه د اصولو اعلامیه خپره کړه او فیصله وشو چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ویل چې کچري مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذبه ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو، هغه اوس د ډلهیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلی دي.
هغه ځایونه چې کم د زغم، د برداشت، د قبولیت ممبرونه په کارو عمده هغه ځایونو نه تشدد پیلاویږي. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې کوم یونیورسيټیانې دي، کم عبادتګاهونه دي، نو د دې ځایونو نه د فرقواریت خبرې، د دې ځایونو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو، بجای د دې چې د دې ځینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډېر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت راکمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډېرولو سره سره په انتظامی او قانوني نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
کیم هیومن بینګ بی انډرسټانډینګ ډیولپ کی چې اول دسه دا ډیفرنٹ ویز ار بیلیو ویری ډیفرنٹ دی انجسټیس ډیر زیاته او کته پرابلم دغه پراسه ته دا ډیر ژر ټیم درغه شي تر هغه سفارښت هغه دغه ته چارن شي کېدای خال ډیر ژر پاور اورینټډ دی ما چې چا پیسې د چا پاور د چا پالیټکس تا هغه به دی داسې پرسیو کوي چې دا د وچ سوي کنه دا ورغ وی او اکونومیک ډیپندنس د وجه نه یو دا فیکٹری ډیر زیاته چې کیم چې وومن دی کنه هغه فائنانس په من پر ډیپند دی، چیلډرن په من پر ډیپند دی، پالیټیشن چې کیم دی شاید ډیر زیاته استعمالای یو بل خلاف نفرت پھیلاو کوي او چې فرقې وجه چې فرقې به دی سیاست چم ار کېږي.
ډاکټر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه‌کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوې دي. نوموړې نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت تک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنګ وګرځولی شي، او د هغې دپاره د دیزی چې کم قبایلي ساختونه او قدرونه دي د هغې نه کار اخیستلی شوی دی.
دا یادونې وړ ده چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدفي وژنې هم دوام لري، او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وژل شوي او د هغوی د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوس ورځو سوات منګورې ته. چاته چې د سوات ضلع انتظامی په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې تابع کړې وه چې پکې هغوی د بیلابیلو حکومتي څانګو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه د تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام بللې دی او هیلې څرګنده کړې ده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې زر تر زره هواری کی. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس لپاره کوشش کی چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز دی میټریکی کړي داغو ټیچرز دی زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نو اوس دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا برال کلاس تا انت کې کینټین هم سبندو بس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان د کنه ځکه چې زمو خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن منګه ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدنی پاله سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډول چې داسې غونډې د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
جنانا خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړې، عدالت ته نشي وړې، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړې، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي. او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خلن سبب په یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستيال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسم دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ وے اگون داس ایشوز وچ بالکل منگ دا سائڈ چی دے دا اگنور کرے دے نو انشاء اللہ دا ایشوز منگ نوٹ کرے پر منٹس کی مراوستی او کنسرن ڈپارٹمنٹ چی کمو آغاد چی کم موجود ہو اگوی تا منگ ڈائریکشن ہم ورکل او چی کم نو موجود نو اگوی تا منگ چی دے ریٹن کی ڈائریکشن ورکو چی دا سم نظر تا ذرا حل کوئی شو انشاء اللہ
زلی انتظامیہ او سوشل ویل پر ادارہ وائی چی دا غرنگا دا مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کے اونڈی کی گی خو حقی کی صرف سڑی برخ اخلی زکا دوی اس حسی کوی چی صرف دا خزو لپارا زنگڑی غونڈی اکڑی چی پکی خزی هم خپل مسئلے او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو میٹراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له نړیوالې مالیاتي ادارې څخه یو وار بیا پور اخلي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه پور په داسې حال کې اخلي چې په هیواد دننه اقتصادي ستونزې پیچلې شوې دي. تر دې مخکې هم پاکستان دوه شوارې له ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ، د پورونو طریقه کار، د ادارې جوړښت او په کومو مودو کې پاکستان له ایم ایف څخه پورونه اخیستي په دغه اړه تفصیل د ګلیاز پر راپور کې و.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړی دی. له دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې 22 مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1945 کال د دسمبر پر 20 کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1946 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1947 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد و چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
آی ایم ایف چکم دے جی بنیادی دے چکم دے پنجش کو تدا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس وئی او سم را چکلا معاشی بحران راشی تو ملک کی اوستا خرچے اوستا چکما ریوینیو دا دے کے فرق دے زیاد راشی نو دا گے پورا کولو دا پارا چکم دے آی ایم ایف چکم دے نو کنٹری تا فنڈنگ کئی یا لون ورکئی.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د آی ایم ایف رسمي ویب پاڼې تر مخه آی ایم ایف د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامدارې مودې او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای د آی ایم ایف هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي. د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه آی ایم ایف ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ڈاکٹر سمد وای پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي. کله آی ایم ایف غړي هیواد له معاشي بحران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. آی ایم ایف پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د د پور ورکولو په شرایطو خبري کوي. پاکستان له ایم ایف په کوم کوم ادوارو کې پورونه اخستی. پاکستان په لومړی وار په 1950 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1956 او بیا په 1959 کال کې له ایم ایف د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1961 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له ایم ایف څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1903 او بیا په 1904 او بیا په 1908 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1908 او بیا په 1903 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1908 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1903 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1904 کال کې دوه ځلې او بیا په 1905 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1909 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له ایم ایف څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د آی ایم ایف د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له آی ایم ایف څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ آی ایم ایف په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمان وروستو د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروستو د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت ځلی د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له آی ایم ایف څخه دویشت واری پورونه اخستي خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختيږي. هم مثال کې طور پر پاکستان چې کوم دی تقریبا اوس پورې 22 پروګرامونه وکړلو. 22 پروګرامونو کې دوی چې څومره وعدې هغې سره کړی وي تقریبا دوی فلفل نه کړی. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغې
په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتی وای په اوسني پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغې د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. خو د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډېر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دی. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورم ډیزل باندې ډېر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له سده پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې یې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر چې کوم پاکستان کې نشته نن د ډالر صورت حال دا چې پاکستان سره ټوټل نه ډالر دی حالانکه په کار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره دا ده چې آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي. راغې نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر اور سعودی عرب به هم پاکستان لازمی لګي پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نکېږي د کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی او سلاید هغه څه دی یعنی د پخکته روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټر نشي کوله او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستې دي د هغه ادایګي به نشي کوله.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري